احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سر سمی عباس مننه د ازادي راډیو د اتو بجو د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځني څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. له خبرونو وروسته مو د هند، چین او روسیې د استازیو له غونډې خبرو چې په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه شخېدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د سولې د غیر رسمي خبرو د پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان په بلوچستان کې وسلوالو 19 تنه ووژل او متحده ایالاتونو کیوبا د تروریزم د ملاتړ کوونکو له ډلې څخه وویسته. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو استازي به د سولې خبرو ته د شرایطو د برابرولو په مقصد په دوهم هیواد کې سره وګوري. مولوي شاهد زیاته کړه چې جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. د د په وینا د افغانستان د جګړې شکیل لوري د جګړې د ګټلو په تمه باید د سولې لپاره برابر شوي شرایط له لاسه ورنه کړي. د سولې د عالي شورا ویان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هیواد او سیمې په کچه له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاو خبرونه ورکړل شوي دي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل اورېدلی شئ. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې د دوو خپل سرو قمندانانو د وسلوالو ترمنځ د جګړې د دوام مخه یې نیولې ده. د کاپیسا امنیه قمندان جنرال عبدالکریم فایق ازادي راډیو ته وویل
میاله ما به هر دو طرف نشست برخاست داشتیم، تماس گرفتیم،
موږ له دواړو خواو سره تماس ونیو، دواړو له موږ سره وعده کړې، پر دواړو مو اوربند لاسلیک کړ او زمنن دوی شرعي وسیقه لاسلیک کړې او موږ ته واک راکړې چې هر پریکړه چې موږ وکړه دوی به یې عملي کولو ته چمتو وي. جنرال فایق زیاته کړه چې د دې دوو قمندانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره د ولسمشر د یوه سلاکار وزیر په مشۍ پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. ضابط وکیل او ګلنظیم د دوو ډلو قمندانان دي چې وسلوالې له تیرو څو کلونو راهیسې د کاپیسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ په دورنامې دره کې یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي. د راپورونو له مخې دې وسلوالو پر یو بل حتی له درنو وسلو څخه همکار اخیستی چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لاوس له ماتولو وروسته د بنګلاديش په وړاندې دوستانه لوبې ته د تیاری په حال کې دی. ټاکل شوی چې افغان فوټبالران به د سیشن بی پورس د بنګلاديش د ټیم میلمانه وي. دا دوه دوستانه لوبې د فوټبال نړیوال جام ته د افغانستان د تیاریو په لړۍ کې ترسره شوي. د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالی له لاوس څخه په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل
سفر دور دراز را در پیش داشتن من تا بازی بسیار خوب داشتم.
سره لدی چې زموږ ځوانانو لوی سفر په مخ کې درلود خو لوبه مو بیا هم ډیره شوه. د لوبې په جریان کې ټول کنټرول لمر سره وو او دا زموږ د ټیم قوت شي. زموږ د ټیم وړتیا وی زیات دي او د سوریې د لوبې تر وخت به چمتو شي. افغانستان باندې نړیوال جام ته د غوراوی لپاره لومړی رسمي لوبه د جون په 11مه له سوریې سره وکړي. نړیوال جام ته د غوراوی لپاره به افغانستان بیا د کمبودیا، جاپان او سنگاپور له ټیمونو سره مسابقه وکړي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 تنه مسافر ووشل. دا پیښه د بلوچستان د مرکز کوټي په 40 کیلومتري واټن کې په مستونګ نومي سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې وسلوالو یو تن زخمی کړی او 15 نور روغ رمټ خوشی کړی دي. د محمد یعقوب په نوم زخمی د پیښال داس بیان کړ.
اوجه را شوا کولو غږ شنه خاردون را سه جمع کولو بیا ولین جوړ څلويش کس ول تقریبا اوس را اسلام سره چکان شروع کوم سره مون دک شول مولین ویلو.
د سیمې د یو امنیتي مقام اسماعیل ابراهیم په وینا بریټ کوونکو دوه بسونه په زور ودرول ل شلو زیات کسانی ونیول او ل دې ډلې 19 کسانو وشل. د دې بریټ مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه راخیسته. د ساده رډو پروانه خبرونه کې تر اتنیمو بجو ورسته په دې اړه تفصیل اوریدل شي. متحده ایالاتو پروند کیوبا نوم د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرست څخه وویست. دا اقدام د سړي جګړې د دې دوو دشمنو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکولو په مقصد د هڅو یوه برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې واشنگتن د کیوبا له جنو سیاستونو او اقداماتو سره مخالف دی او پاړه یې اندیشمن دی، خو دا اندیشنې د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو د معیار له کړۍ څخه وتلې دي. له دې اقدام سره د امریکا او کیوبا په اړیکو کې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او کیوبیایي سیالې راول کاسترو د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې د څو زندانیانو له تبادلې وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو د شیګڼې امکانات برابر کړل. پر کیوبا د امریکا بندیزونه تر اوسه پر خپل ځای پاتې دي او یوازې د متحد ایالاتونو کانګرس د هغو د لرې کولو صلاحیت لري. هالند وایي چې ماسکو د اروپایي ټولنې د سیاستوالو یو تور فهرست برابر کړی چې روسیې ته د تلو اجازه نه لري. د هالند صدر اعظم مارک روټ پرون خبریالانو ته وویل روسیې د پنجشنبې په ورځ په څو اروپایي هیوادونو کې خپلو سفیرانو ته د هغو سیاستوالو فهرست سپارلی چې له دې وروسته نشي کولی روسیې ته ولاړ شي. روټ زیاته کړه دا تور لیست له نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري او شفاف نه دی. نوموړي همداراز یادونه وکړه چې ماسکو دا فهرست د هغو بندیزونو په غبرګون کې برابر کړی دی چې اروپایي ټولنې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کریمیا د زمیمه کولو له کبله پرې لګولی دی. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت په یو مکتوب کې ویلي چې په دې لیست کې د 90 اروپایي سیاستوالو نومونه شامل دي. سیبلاتر د پنځمې دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ریاست انتخابات وګټل. د فیفا د ریاست لپاره د بلاتر یوازینی سیال اردنی شاهزاده علي بن الحسین وو، خو شاهزاده علي وروسته له دې چې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل له سیالۍ لاس واخیست. د مالي فساد په تور د فیفا د وو تنو جګپړو مامورینو نیول د انتخابات تر سیوري لاندې راوستل، خو بلاتر له بریا وروسته په خپله وینا کې د فساد پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه او زیاته یې کړه چې د خپلې کاري دورې تر پایه به د مؤسسه له اوسني حالته وژغوري. دی وایي زه یو معتقد سړی یم او وایم چې خدای به مرسته راسره وکړي څو فیفا هغه ځای ته ورسوو چې باید وي. زه ژمنه درسره کوم چې د خپلې کاري دورې تر پایه به راتلونکي مشر ته پیاوړي فیفا سپارم. په فیفا کې د فساد اوازې له مودو راهیسې اوریدل کېدې، خو په دې برخه کې انتقادونه هغه مهال اوج ته ورسېدل چې د مؤسسې قطر د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربه په توګه اعلان کړ. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان په اړه د هند، چین او روسیې د درې اړخیز غونډې لپاره کو خبرو. د دې غونډې په اړه مو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د مشر نظر اخیسته.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ لري خو او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ لپاره خوانه بوتر ګڼل کیږي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې په تو ورځو کې بل طالبانو سره غیر رسمي خبري پیل شي.
دغه روانه ستونزه د مذاکراتو د لارې حل کول غواړي. اوس طالبان هم په دې پوه شوي دي چې د جنګ په څه باندې هیواد دغه مشکلات نه حل کېږي.
د ننګرهار دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه حرام او بلله.
مون د خپل پولیسو او ملي اردو وجنه د اسلام نظر چوند مسلمان او په دین ماینه اردو لات دی وجنه حرام او ناروا ګنو.
په فرا کې د اناب ګل په کلنۍ مشاعره کې په سلګونو کسانو برخه واخیسته.
دا اناب ګل مشت هر وخت په سر لیرا ولا غوچي ګلان که هر سیمه ګلالۍ را ولا.
په بلوچستان کې ناپیژاند وسلوالو نږدې شل تنه وشلې. په دې اړه د عیني شاهدانو خبرې در سره شریکوو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. هند، چین او روسیه وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د افغان حکومت او سیمې د هیوادونو هڅې جدي شوې دي. چینایي چارواکي وایي چې د درویو واړو هیوادونو چارواکو په خپله وروستۍ کتنه کې موافقه کړې ده چې په افغانستان کې د پخلاینې او اقتصادي بیا رغونې د هڅو ملاتړ کوي او خپله برغنده ونډه پکې واخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پوره پور کې.
د هند، چین او روسیې چارواکو په خپل ورستۍ کتنه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د سیمې له امنیت او ثبات سره تړلی او ځکه درې واړو هیوادونو موافقه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ به کوي. د هند چاپ اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې هوا چونینګ له قوله راپور ورکوي چې وایي د هند، چین او روسیې جګپوړو چارواکو په نوې ډیلي کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره له دوهمې غونډې وروسته ویلي چې د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې ملاتړ کوي. د چارواکو چې په راپور کې دندې او نمونه نه دي یاد شوي، همداراز ویلي چې پیکینګ، نوې ډیلی او مسکو لیوالتیا لري چې په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي د سیمې وروستیو تحولاتو ته په پام سره روسیا چې منځنۍ آسیا د خپل نفوذ قلمرو بولي او همدارس چین د خطر احساس کوي، نو ځکه دا امکان چې له هند سره په ګډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې جدي کړي زیات دی. ښاغلی لیوال وایي افغانستان په دې لوبه کې د پام وړ موقعیت لري.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ خوا او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ له بلې خوا نه واقع ګودر ګڼل کېږي. که دغه درې هېوادونه سره نږدې شي، په تېره بیا د هند او د چین ترمنځ په دې برخه کې توافق د نظر او توافق د ګټو رامنځته شي، زه هیله لرم چې دغه درې هېوادي دا محور بالاخره وکړی شي، له لویدیځ سره یو توافق نظر ته ورسېږي چې د افغانستان سوله د ټولو لوریو په ګټه.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وای درې وړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په اړه خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي او د شانګهای د همکاري سازمان او د استانبول پروسې ته په دې برخه کې مهمه ونډه ورکوي. روسی رسنیو راپور ورکړی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړی چې د شانګهای د همکاري د سازمان پراتلونکو غونډه کې چې په جولای میاشت کې د روسي په اوفا ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. هند، چین او روسیا په داسې حال کې په یو غږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر اړتیا ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاو خبرونه ورکړل شوي. د سولې عالي شورا پرون وویل په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا په دوهم هیواد کې غیر رسمي خبرې وکړي. د وروستیو راپورونو له مخې چین څو ورځې مخکې د افغانستان، پاکستان او طالبانو د استازو ترمنځ د یوې غونډې کوربه و. ترکمنستان هم پرون په خپله خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه توپ ته چمتووالی څرګند کړ. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف ویلي چې هیواد د افغانستان د مسالې د حل په مقصد د یو نوي سیاسي او ډیپلوماتیک میکانیزم په جوړولو کې فعال ونډه اخیستو ته تیار دی.
هند، چین او روسیې په نوي ډیلي کې په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. بل لورته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو ورځو کې به د دوی او طالبانو استازي یو ځل بیا د سولې د رسمي مذاکرو د پیلېدو لپاره غیر رسمي خبرې وکړي. د دې شورا له ویان مولوي شاهزاده شاهد سره فرشتې جلال زی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې آیا طالبان د سولې مذاکرې غواړي. مولوي شاهد وویل
د بل حق نه د سولې ضرورت زیات شوی دی او طالبان هم پوهېږي، نور مخالفین هم پوهېږي. وګورئ چې خارجي قواو او هم وتلي دي، لوی اکثریت شته دی. جنګي ماموریت ځان له افغاني امنیتي ځواکونو ته سپه شوی. دلته نور تشویشونه هم راغلي دي چې هغه د اسلامي دولت ډله یا دغسې شاید دغه وضعیت د طالبانو په ګټه هم نه وي. د افغانستان دولت په مجموع کې او دولت مخالفین هغه طالبان دی یا حزب اسلامی دی د زیات زکاوت او بصیرت نه کار واخلي او سولې لپاره په جدیت سره کار وکړي.
نو د افغانستان حکومت طالبانو ته څور کوي، ولی طالب راسي او په افغانستان کې مثلا سولې وکي.
مونږ چې قطر کې هم د دې سره خبرې کړې دي، طالبان اوس په انحصار باندې تاکید نه کوي، هغه مشارکت مني، حقوق و رعایت مانی، تعلیم و تربیت، داسې نور مسائل، دغه روانه ستونزه د مذاکراتو د لارې د حل کول غواړي.
نو طالبانو په حکومت کې څو وزارت غوښته دوی سیاست غوښته دي کوم سره کوم برخه غوښته ده چې دوی سیاسي مشارکته وکړي لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه
یو ځل د بین الافغاني مذاکرات او اعلان وکړي او مذاکرات په رسمي ډول باندې شروع شي البته بین الافغاني مذاکرات په هغه وخت کې دغه غوښتنې چې مونږ بیا ارزیابي کولې چې څومره معقول غوښتنې دي
اوس ترکمنستان ویلي چې دوی کولای شي چې د خبرو کوربه توبو کې نو تاسو په ترکمنستان دغه انتخاب ته څنګه ګوري
خدمات تر هغه پورې قطر هم کولای شي ترکمنستان هم کولای شي او بل هیواد هم کولای شي ولی اجباري صلح په افغانستان کې هیڅوک نشي راوسته صلح په افغانان په خپل راولي هر څوک چې موږ سره په دې لار کې همکاري کوي موږ دا هغه تقدیر وو او مننه کوو
شاید صاحب وای دین هم سایګان ډیر کوشش کوي چې د دوی په مداخله دي د خبري وي د مذاکرې دي چې دوی شامل وي
په افغانستان کې اوس هیڅوک هم د دې تمنه لري چې موږ به د خپل سیاسي مداخله یا نفوذ دلاري په افغانستان کې خپل ګټي خوندي کو افغانستان یو مستقل هیواد دی او د دې روابط په د گاونډیانو سره د جهانيانو سره د خپل ګټو په اساس باندې آینده کې سوله کیږي د هیڅ په ضرر باندې افغانستان نه استعمالیږي
د افغانستان د سولې د اعلی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي
خبر مو تر لاسه کړی دی چې په نورستان کې د پوهنې وزارت یو شمېر هغه شوانځي او ته چې تر اوسه په کرایي کورونو کې اوسېدل د کرایي پیسې نه ورکوي او یا یې نه ورکړي د ازادي راډیو له خبريال روح الله انوري څخه به واورو چې دا څو شوانځي دي او ولې پیسې پرې باندې شوې دي انوري صاحب بله انوري صاحب فکر کوم چې ټلیفوني اړیکه مو څه ستونزه لري انوری صاحب زما ژغ اوري ټلیفوني روابط مو سم نه دي دغه خبر مو تر لاسه کړی دی خیر دی د ازادي رادیو پر خلکو خبرونه کې به په دې اړه بیا هم د تاسو سره معلومات شریک کړو ازادي رادیو په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی کې ازادي رادیو د اف ام په 3.15 نیولای شي د ازادي رادیو پروان خبرونه کې تر اتنی مو بجو مخته ازادي رادیو ته ستاسو یو شمیر رسیدلې اس ام اسونه لولو خو اوس په ور شو چې ټلیفون کار نه کوي نړیوالو چاپی خبرونه ته به مخه کړی هغه څه خبره کړی دی نړیوالو چاپی خبرونه ته رضوان مراد کته نه کوي
اکانومست مجله په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه مقاله خبره کړې ده چې عنوان دی په افغانستان کې د وینې بهیدو فصل مجله لیکي دا د جګړې لمړنۍ فصل دی چې افغان ځواکونه پکې د ناتو لملاتړ پرته عملیات کوي چې د دې ځواکونو د مرګشوبلې زیاتوالي سره هم مل دی اکانومست لیکي د افغان ځواکونو د مرګشوبلې زیاتوالي سره سره بیا هم یو شمېر افغانان په دې باور دي چې افغان ځواکونه د طالبانو د مهارولو په لور روان دي او د هغوی د پرمختګ مخینه ولیده دا مطلب لیکون کې زیاته توجه د کندوز امنیتي وضعیت ته کوي او دغلته د محلي مریشو او اربکیو مصالح کول هم یاد کړی دي مجله زیاتوي د افغانستان خلک د محلي مليشو د جوړخ پړاندې خمن دي ځکه د مليشه کې د شي پراتلونګي کې د بل سرکش ځواک بڼه غوړه کړی مجله وی یو شمېر کسان په دې باور دي چې هم د محلي مليشه د ورځې پر محل اربکی وي خو د شپې تری بیا وسلوال غل جوړیږي اکانومست وړاندې کی په افغانستان کې اوبله ویر هم پیدا شوه ده چې هغه د داعش د فعالیتونو په اړه چې ویل کیږي یو شمېر طالبان هم له دې ډلې سره یو ځای شوي دي خو دا مطلب لیکون کې وای دا احتمال چې طالبان به داعش په غیږه کې ونیسي ډیر کم دی ځکه طالبان اکثره ملت پاله پښتانه دي او د داعش د دې نظریه پابند نه دي چې غواړي په ټوله اسلامي نړۍ واک وچلوي لا بل لوري طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته هم منتظر دي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په خبره د داعش او طالبانو نظریات له یو بل سره په ټکر کې دي د هیل خبرونه چې د متحده ایالاتو د کانګرس له خوا خبريږي د هغو 15 طالب مشرانو پړه د کانګرس د غړو اندېښنه یاده کړې ده چې تیر کال ګوانتنامو خوشي او قطر ته واستول شول د خبرونه په لیکنه د دې 15 طالب مشرانو نظربندي د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیدي او هغوی کولای شي لدی وروسته آزاد نقل و حرکت وکړي. د هلخ پرونه لیکي د کانګرس یو شمېر غړي اندېښنه لري چې د دې طالبانو آزاد خوځښت به په بهر کې میشت امریکایان له ګواښ سره مخامخ کړي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې ویل کېږي دغو طالب مشرانو د نظربندۍ پر مهال د حقاني شبکې له ځینو غړو سره تماسونه درلودل. د کانګرس ځینې نور غړي بیا له و سره له ګوانتانامو څخه د دې طالب مشرانو خوشي کول یوه خطا ګڼي او وایي په کار نه و چې د امریکایي سرتیري بو بریګډال د خلاصون په بدل کې دا 15 طالب مشران خوشي شوي وای، ځکه په خپل د بریګډال بندي کېدل هم یو مشکوکه مسأله ده.
نړیوال چاپی خبرونه ته په کتنه کې مو د اکانومیست مجلې په وینا واوریدل چې دا امکان په افغانستان کې ډیر لږ دی چې طالبان د داعش په غیش کې ونیسي. د داعش په اړه بیا د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې سره د افغان وسلوالو ډلو اړیکه تثبیت کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه کسان چې ځانونه د داعش ډلې غړي بولي د طالبانو پخواني قمندانان دي. صدیقی زیاتوي د امنیت د ټینګښت لپاره اوس مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یاغیانو په وړاندې پوځي عملیات دوام لري. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د افغانستان امنیتي ادارې په پرله پسې ډول ارزونه کوي تر څو داسې شواهد ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د میشتو مخالفو وسلوالو ډلو او په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ترمنځ اړیکې پیدا کړي. تر اوسه هیڅ داسې اسناد نه دي ترلاسه شوي چې دغه اړیکې ثابت کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه قمندانان او افراد چې په افغانستان کې ځانونه د داعش غړي یادوي په خوا د طالبانو سره یو ځای وو.
دا کسان دي د ازمنه د اطلاعاتو پر اساس باندې چې په خوا د طالبانو د ګرو ازاول اوس په نوم بدل کړی او سره نور بهرنی تروریستان هم دي چې په ګډه بعضی سیمو کې فعالیت کوي. د پننګرهار کې مونږ معلومات لرو او زمونږ پولیس او نور امنیتي ځواکونه په ګډه کار کوي او چې دوی مخه ونیسو او دا کار کوو زمونږ اساسي وظایف دي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د حضور په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. دغه ډله اوس د سوریه تقریبا نیمایي برخه او د عراق ځینې سیمې په واک کې لري. تر دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان ویلي وو چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د استخدام په چارو بوخته ده. د جنرال جان کیمپل په خبره داعش د طالبانو غړي خپل لیکو ته جذبوي، خو دغه امریکایي جنرال ویلي وو چې داعش ډلې تر اوسه په افغانستان کې خپل فعالیت نه دی پیل کړی. د ازبکستان اسلامي تحریک چې په افغانستان کې فعالیت لري څه مود وړاندې د اسلامي دولت ډلې تخپل بیات اعلان کړ. دغه ډله د افغانستان د شمال په نام نه یو کې شکیله بلل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د اسلامي دولت ډلې او افغان تونلارو ترمنځ هر ډول اړیکې به تر پیدا کېدو وروسته له خلکو سره شریک کړي. دغه وزارت ویان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې عملیات دوام لري. د راپورونو له مخې په بغلان ولایت کې یو میاشتنی عملیات پای ته رسیدلی دي او شاوخوا اتیا تنه وسلوال مخالفین پکښ وژل شوي. خلک د امنیتي ځواکونو د عملیاتو هرکلی کوي. هغوی له ازادي راډیو سره په اړیکو کې غوښتنه لري چې په تصفیه شویو سیمو کې کافي پوځي ځواکونه ځای پر ځای شي تر څو د هغو سیمو د بیا نام نه کېدو مخه ونیول شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویاند مولوی شاهزاده شاهد په وینا واوریدل چې په څو ورځو کې به له طالبانو سره غیر رسمي خبرې پیل شي. خو بل لورته د ننګرهار علماو پرون په جلال آباد کې په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظر حرام او بلله. د ننګرهار د دینی عالمانو څرګندونې له جلال آباد د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری پر راپور کې
د ننګرهار یو شمیر دینی علماو د جمعې پر ورځ د یوې غونډې له لارې د افغان دولت پر خلاف روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو لخوا جوړه شوې دسیسه وبلله. دوی وویل چې افغانستان اسلامي ملک دی او د دې ملک امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. دغو دینی علماو د آیات او حدیث پر رڼا کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام وبلله.
دا دی علماو ته نور د زغم دغه نه ده چې دوی نور وزغمي او نه د دې حوصله لري. مونږ په کلکه دا غندو چې په ملک دغه عام خلک وژنه او د مسلمانانو وژنه او مونږه د خپل پولیسو او ملي وردو وژنه دا هم د اسلام له نظره چې د مسلمان او د پدین ماینه وردو ده دی وژنه حرام او ناروا ګڼو او مونږه ټول ولسم دا غوښتنه کوو چې د خپل وردو او د ملي پولیسو ترڅنګ ودرېږي او دا حمایه کوي.
دغه جنگونه چې اوس د پاکستان علما وایي چې په بپاس ځای کې ناروا ده، روا ده، په بپاس کې ناروا ده. دا په اتفاق د امت سره دا فتوا ناجایز ده. په دې وطن کې مسلمانان اوسیږي شکر الحمدلله، په افغانستان کې هغه وطن کې چې آئین کفر دی هغه هلته ویل جهاد نه، هلته فساد ورته وایي او جهاد نه ورته وایي.
دینی عالم او د سولې شورا غړي مولوي عبدالظاهر حقانی د نوې پیدا شوې وسلوالې ډلې په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي وویل کچېرې د دغو نو را پیدا شوو وسلوالو ډلو مخنیوی ونشي نو دا به د هیواد او هیوادوالو لپاره لوی سرخوږی وي.
دا لویه دسیسه ده د ټول مسلمان ولس لپاره، د ټول افغانستان لپاره لویه دسیسه دا ده چې دوی یقینا اکثر پکې هغه خلک دي چې هغه د مسلمان وژنه او د مسلمان قتل دا ځان ته حلال ګڼي او روای غنی د دې مال د دې اتات هغه زنانه هغه ځان ته وینځي غنی، اولادونه واړه ځان ته غلامان غنی، د دې مالونه ځان ته حلال غنی. نو دا خلک د دې وطن د پاله ډیر لوی مزیر فتنه ده او د دې پر خلاف هم هغه دوی جدي اقدامات وکي او د دې مخنیوي وکي نه پرې نه چې د نفوذ وکي زموږ په ملک.
دغه دینی علماو د هیواد نور ولایتونو له علماو څخه هم وغوښتل چې خپل مسؤلیت ترسره کړي او په هیواد کې د مسلمان وژنې لړۍ د بندښت په موخه خپل غږ پورته کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماښام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلی ایس ایم ایسونه خبرو. البته یو هیله کوم کله چې تاسو ایس ایم ایس راته استوي هغه کې ډېرې جملې ولیکئ، هغه بیا بیرته دلته ګډوډ را رسیږي، هغه نشو لوستلی. نو غوره ده چې لنډې جملې او لنډ ایس ایم ایس را واستوي څو د ازادي راډیو له لارې یې درته خپور کړو. خو اوس به وی مشاعرې ته ورشو. په فرا ولایت کې د عنابګل مشاعرې نهمه کلیسا تیره ورځ د شاندار محفل په ترڅ کې د نږدې 1500 فراهي شاعرانو او د شعر د مینوالو په حضور کې ولمانځل شوه. له فرا د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دې مشاعرې راپور راکوي.
دا ناب ګل مشت هر وخت وسرلای را ولا غټي ګلان که هر سیمه ګلالای را ولا.
په دغه مشاعره کې شاوخوا 500 تنو شاعرانو خپل شعرونه راغلو مینوالو ته وړاندې کړل. د فراه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس فرید احمد ایوبی د مشاعره په پیل کې وویل دا ناب ګل مشاعره اوس د فراه د کلتور او عنعنات یو برخه ګرځېدلې چې ټول فرایان ورته خاص درناوی لري. د راغلو شاعرانو شعرونه په هیواد کې د روان حالات ترڅنګ د انابګل په اړه هم ترتیب شوی و. فضل احمد حبیبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې د انابګل ستاینه کړې وه.
د سنځل ګل، انار ګل، بادام ګل په رقم د انابګل په نوم خپل ځان هم بریالی راوله. د هلمند سیند و نارنج ګل شاعر جهان پیژني، د فراه هر شاعر نری ته نومیالی راوله.
عبدالرحمن ژوندی بیا هغه شاعر چې په هیواد کې په روانې جګړې خپل اندېښنه د شعر په ژبه د حاضرینو سره شریکه کړه.
څوک مې ترورست بولي او څوک القاعده، چا په د امنځ کې آشنا وکړه نه فایده، ټول قومونه بر ولاړه یوازې زما کام ګوره، ټول بدبختۍ دي چې ګالي پښتانه. لویا اسلامي نړۍ جهاد یوازې موږ کوو، موږ پای ماته کنړۍ د نور میده.
محمد ریم اخلاقیار به په خپل شعر کې په هیواد کې پر ناحق وژنو او مرګونو نیوکه وکړه او په خپل شعري ژبه د مرګونو د ختم غوښتنه وکړه.
وای کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را شودلې، کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را شودلې، د ټوپک سره آشنا سوما احسان راڅخه ورک دی.
محمد اسماعیل باوري هغه شاعر و چې د مشاعرې ګډونوال ته په زړه پورې ترنم وړاندې کړ. دغه په ترنم کې کله یوې خوا ښه خوند نغښتی و خو له بلې خوا یې نیوکه هم سخته وه.
شیخ صفت جنتو چې گمراهانو تکړې، لکه تلا چې د ټګانو بازار ته اوسې، د سلو کالو اټدمې وانګار ته اوسې.
د انابګل مشاعره هر کال په همدې وخت کې د هیواد ادبي مرکې لخوا په فراه ولایت کې لمانځل کیږي. په دغه مشاعرې کې د فراه ولایت ټول شاعران ګډون کوي او خپل شعرونه او د زړه رازونه خپل د مینوالو سره شریکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفار قریشی لکندهار لیکي د سولې د خبرو هر کله کوي خو هغه لاسته راوړنې چې په تیرو کلونو کې ترلاسه شوې دي باید په اوبو لاهو نه شي. مساخیل غزنی لیکي که په اندړ ولسوالۍ کې پراخ عملیات ونه شي ممکن امنیتي ستونزې زیاتې شي. عبیدالرحمن بیا له غزنی لیکي په اندړ کې پاڅون کوونکي بریالي دي. ګلزار له زابل لیکي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې لشپژو میاشتو راهیسې ښوونکو ته معاش نه دی ورکړل شوی. محمود علی کوزای لیکي ولسمشر غنی او عبدالله دی د پاکستان پر ځای له هند سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې. عبدالرزاق صاحبزاده د لغمان له علی نگار څخه لیکلي دي په افغانستان کې ټول علما باید د ننګرهار د علماو په څیر څرګندې خبرې وکړي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په راستولې سمس کې لیکلي دي د ننګرهار د علماو هرکلی کوم چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. البته ځینو اوریدونکو بیا د ننګرهار پر علماو انتقاد کړی. اتنیمی بچی شوی لند خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وای په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبرې وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لاوس له ماتولو وروسته د بنګلاديش په وړاندې دوستانه لوبې ته د تیاری په حال کې دی ټاکل شوی چې افغان فوټبالران به د سیشن بی پورس د بنګلاديش د ټیم میلمانه وي. پاکستانی چارواکی وای وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان یالت کې د دوو بسونو 19 تنه مسافر ووشل. متحد ایالاتو پرون د کیوبا نوم د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرست څخه وایست. او سیپ بلاتر د پنځمې دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ریاست انتخابات وګټل. اساسي رادیو په منځني سپد دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. بیګاش په وسلوالو د بلوچستان لمستون څخه شاوخوا 15 مسافر چې کراچۍ ته روان وو د وسلو په زور تښتولي چې پر جنوې ډزې کړې او شل تنه یې ځینې وژلي یو تن هم ټپي شوی دی. په دې اړه تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل پور راپور کې.
له پښین او چمن سیمو څخه دوه مسافر بسونه کراچۍ ته روان وو چې ماخوستن د کوټې ښار جنوب لور ته په شاوخوا 40 کیلومترۍ کې د مستونګ په کټکوچانو مې ځای کې وسلوالو اوربند ډزې وکړې او وې درول. شاوخوا 15 مسافر یې ځنې راکښته کړل، له ځانه سره یې د غرونو پر لور بوتلل او اکثره یې پکې ووژل. د یو بس چلوونکی خدا بخش هم په ټپي حالت کې د کوټې روغتون ته راوړل سو. دی هغه وسلوال چې مسافر یې وژلې غله بولي. غله پر سړک ولاړ و، پر موږ ډزې وکړې، موږ بس ځنې وتښتاوه خو پر مخ نورو راوګرځولو. له غرونو هم ډزې راباندې کېدې. په بس کې خلک لوټلي نه دي، یوازې کسان یې راکښته کړل او له ځانه سره یې بوتلل. زموږ په بس کې 15 تنه وو، موږ له چمن را روان وو. د وسلوالو له منګولو راخوش سوی یوازینی زخمي تن محمد یعقوب وایي وسلوالو دی هم وویشت خو د ځان په مړه واچاوه او وروسته په ټپي حالت کې بیرته تر سړک پورې راورسېد. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی د شپې ناوخت له رسنیو سره په خبرو کې وویل د مستونګ په پیښه کې د بیګنا خلکو وژل د پښتنو او بلوڅو سره جنگول دي. د دې پیښې تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاس وباله.
پښین سه دوه بسز روانه وې دي.
لپښین دوه بسونه کراچۍ ته روان سیو چې پر لار ترهګرو تر پیژندنې وروسته هغه د امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې له نورو مسافرو جلا کړي او له بسونه یې راکښته کړي وو. شل مسافر یې وژلي او یو یې ټپي کړي. په څومره بې دردۍ چې هغوی دغه بې ګناه پښتانه ورونه وژلې دا د دوو قومونو د سره جنګولو یوه دسیسه هم ده. په پیښه کې د وژل شویو کسانو مړي د شپې شاوخوا 3:30 بجې د یدي مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې د کوټې دولتي روغتون ته راوړل شول چې د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړیو ورباندې د غم چیغې پورته کړې. د وژل شویو کسانو خپلو خپلوانو د شپې له خپلو مړیو سره د روغتون مخ ته د حکومت او د ترهګرو په ضد شعارونه هم ورکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شپې ناوخته د دې پیښې په اړه د پلټنې او د مرتکبینو د نیولو امر صادر کړ. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي تر پیښې وروسته د شپې تر ناوخته پورې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله شوې او په هغوی پسې یې په سیمه کې پلټنه پیل کړې، خو تر اوسه یې د بېګانۍ پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. پر مسافرو د دې خونړي برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. وژل شوي کسان د پښین میزی اډې کلا عبدالله خان او چمن اوسیدونکي دي چې مړي به نن په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل سي.
د مستونګ له پیښې یو بل پاتې شوی ژوندی یولس کلن اقبال دی د ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
مستدی خو روان ولو دی په مکه د بری شولې بس استاد برک وای موږ برک چا د فلپسی والا د هغه مور شوا سلو دی مولونه ول د راو خاطر یلا نه ول جلدی جلدی مور شه شوا کولو د شو شو سم نه خو بول راو خیر برتور وک شروع ختم د فسی په ور دی کو د شروع ختم د هغه برته په مشم په هغه ټپا کوله مول شوا سه د شو شوا سره ما د بیا د خو بل مزدا ډیر په سپټ روان ول بل کوچ بس پر هغه بمبا وک هغه 13 سول بیا بل ول هغه سره بیا موږ په شاله کې بوت په دا باغ کې مې پرڅنګ مې پرڅنګ مې ومخت مې وشات مې ما بینسکو فين یو فين جیر چا چا هغه نه سکلې خو هغه نه جوړ نو سکلې هغه عدالت وو چې په باغ کې تشکې بیا چې موږ مخت لاړو چرول نه خسر تا کو نه ښکارا کې دا چې ښکارا کولو پښتنه وا خو د کښن بولستان وا خو د کښن ول پښتنه وو چې بیا بولس ما څنګه نه هغه سه وشتي هغه چې په ما کې لاس بز درغه لاندې سولم چې دې سو غره ته وختلو بس ما کوچ په خواره
اقبال ووڑان مو پخپرونه کې د ساينس او ټکنالوژي د دنیا په پروګرام کې د نړۍ لتیز اورګاډي خبرو چې په امریکا کې د جوړېدو کارونه روان دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو د ساينس او ټکنالوژي د دنیا پروګرام عصمت څاروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ساينس او ټکنالوژي د دې اونۍ په دې لړۍ کې د الوتکې همره د چټکې ترانسپورتي وسیلې د جوړولو او د کیوري سيټي د تحقیقاتي سفیدې په اړه معلومات ترکو. کیوري سيټي ستور بیړۍ اوس د مځکې له کورې 22 میلیونه او 15 لک ډیر زره کیلومتره لري د مریخ د کورې پر سطح حرکت او علمي څېړنې کوي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ملي ادارې ناسا دا سفینه چې بشپړ نوم یې کیوري سيټي رورر دی 900 کیلو وزن لري او د پلوتونیم په انرژي چلیږي. دا ستور بیړۍ د 2011 میلادي کال د نومبر په 26مه نیټه د کیپ کاناویرل له اډې فضا ته ولېږل شوه او له نږدې 8 میاشتې سفر وروسته پر مریخ کښېناسته. د مریخ د کورې د اقلیم او جیالوجۍ څېړل د ژوند او ژوندي سارو د موجودیت په اړه تحقیق او په راتلونکو وختونو کې مریخ ته د انسان د سفر د امکاناتو لیدل د کیوري سيټي رورر اصلي ماموریت دی. د کیوري سيټي رورر د تحقیقاتي ټیم ربکا ویلیامز وایي چې یو وخت په مریخ کې احتمالا اوبوي. هغه شګې چې تاسو په مریخ کې وینئ ګردې بڼه لري او غټوالی دومره دی چې باد یې نشي خوځولی. زموږ علمي ټیم ټول په دې نظر دی چې دا شګې د اوبو د یو غښتلي بهیر په وسیله لېږدېدلې دي. د 2012 میلادي کال په دسمبر کې د کیوري سيټي رورر ماموریت چې 2 کلن و د ناڅرګندې مودې لپاره اوږد کړای شو او د کیوري سيټي رورر تحقیقات تر اوسه پورې په مریخ کې دوام لري. خو د دې کار لپاره په کار وچی په مځکه کې د کیوري سيټي رورر د اتومات فضایي سفینې پروګرامونه او کمپیوټري سیستم تازه یا اپډیټ شي. د ناسا ساینس پوهانو په ورستیو کې له څه باندې 2.5 میلیون کیلومتره لیرې څخه د کیوریسیټی د تلسکوپ د کامرې سیستم اپډیټ کړ. له دې اپډیټ سره د دې کامرې قوت او ظرفیت خورا لوړ شوی دی. په امریکا کې د سفر کولو یو نوی لار آزمویل کیږي که بریالی شو نو په ترانسپورت کې به لوی انقلاب راولي. د شیوی ته چې له ډیرو وختونو څخه یې مفکوره مطرح وه او اوس د عمل جامه اغوندي هایپر لوپ یا ټیوب لار وایي. ترین یا اورګاډی د پټلۍ پر ځای په یو ټیوب یا نل کې حرکت کوي. د هایپر لوپ ټکنالوژي د چلیدونکي ترین سرعت به د ژغ تر سرعت زیات وي، یعنی په هر ساعت کې به 1200 کیلومتره لار کچ کوي. هایپر لوپ ته د ازموینې لپاره اجازه ورکړی شوې چې 8 کیلومتره ټیوب لاره د کلیفورنیا په مرکزی برخه کې جوړه کړي. دا به لومړی ځل وي چې د هایپر لوپ یا نل لارې ترین حرکت کوي. په دې لارې $100 میلیون لګښت راځي. دا پیسې یوازې په یوې تجربې لګیږي او د بریالیتوب په صورت کې به د سان فرانسیسکو او لاس انجلس ترمنځ په دا ډول ټیوب لارې $8 میلیارډ ولګیږي. که دا ټیوب لاره جوړه شوه د لاس انجلس او سان فرانسیسکو ترمنځ سفر به 1.5 دقیقو ته رالنډ شي.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکې کړي دي. نور مونږ زنډوم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو.
غزنیواله د اجستان ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دي. لارې بندې دي، اعمالات نه کیږي. د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او انجینر محمد خان او د غزنی والی څخه مداخله دی چې دا لارې خلاص کړي. د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی. مریضان په یو خوا هم نه وړل کیږي، کلینیک کې هم ادویه دوا نشته. خواهش هم دا دی چې د عاجزستان غم وخوړل شي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. تورخان ما د لغمان د مرکز نه ورور جان مشکل زمونږه د مرزه د سرک سرې شوی دا او کار پې نه پېلېږي. دا دوه کاله کې سرې پې شوی دا کار پې نه کېږي. دا څه علت دی؟ پیسې راځي او خلک خوري، مونږ په دې نه پوهېږو چې دا څه علت دی. او د مرکز هلکان دي، ټول بېکاره دي، ټول په جنګ او عملو باندې اخته دي. مونږ هیله کوو چې دا پیغام اول نشر شي، بلد پیغام چې زمونږ دا کار وشي، نور درته ښه ژوند غواړم.
السلام علیکم. مزر بارګست ولادت بلمغاب د ولسوالۍ سره خبرې کوم. مستو بلمغاب ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډیر په ازادي چې موږ خلک کې موږ نه بازار ته پیډې نه موږ کارونه کې دکانونه مو ټول خپل کې موږ څه وکړو؟ موږ ګوښه راځه. دا د نوګار ولایت نه
دی، ازره ولسوالۍ نه تماس کې ما ورور د دې منګ پیغامونه تاسو نه سپټوي. ازره چالو کرا پلان لري دا ما سره د دریم ورځې کیږي چې لارې په بندا کړې ده. مخلوق له دوا مرشا سره مخ ده، خوراکي توکو سره مخ ده، لوړ پورو چارواکو سره تاسو تماسو نیسئ. په حاضر خبرو وکړي حاضر دې کابل او د لوګار د غزنی پکتیا پکتیکا یو منډاو ده. دا کې دا ورمات کړ نو دا ولاتونه ختم دي. دا زه هم د بیا اشرف غنی ولا غلای ده ولا پښتانه نه کوي.
والسلام. سلامونه او احترامات. کریم خبرې کوم د کابل نه. د طالبان چې وي په پغمان کې چې د اربکیانو او د ملي پولیسو جنازه ناروا ده، نو زه دوی ته دا ویم چې وروره ته دوی جنازه ناروا شوله، ته د څه مقصد دپاره جنګېږي؟ ته همدې چوکۍ ته زور کوې که نه؟ ته خو طالب نه یې که نه؟ باید چې طالب نور ستا نه لرې شي په خاطر د دې چې طالب خو والیم ته وایي په جومات کې ناست یي، نو سیاست کې څه لګوتې وایي. والسلام په احترام.
السلام علیکم شیرباز خبر کوم د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبل نه تماس نیولی دی. بیګا ورځ د ټول طالبان راوختې پاکستان نه چکپین اچول دي. اردو پولیس سربازان لټول باید د نهري کنډو باندې بس پوستې واچولی شي. د اشرف غني نه دا خواهش لرم چې را دې شي بس دلته یا پوښتنه وکړي د پاکستان سره دې پوښتنه وکړي ولې طالبان رالیږي. ویل پکتیا والی نه دا خواهش لرم چې بس جدید دی دې پوستې مخنیوی دې وکړي د نهري کنډو باندې سرحدي پولیس دی واچي. وسلام او احترام.
طالبان تم کیجیے نو کدا ورک نس ولا دا به د دغه ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وښتل شي. د کندهار د نقشې څخه به د دغه ولسوالۍ نوم وښتل شي او په یو کال کې به ټول ولسوالۍ ته دا پروسه وغځیږي. د کشر نسل الکوان په دې کیسه په دې کار اخته دي. ډېر د ځوان نسل ډېر سخت شوی دی او چارواکي ورسره شریکان دي. چارواکي وغواړي هزار د دوه ساعتو کې به ټوله مکمل باندې چارواکی وغواړي. لوړ پوړي چارواکي خبر نه دي او کښته چارواکي نه غواړي چې بند شي او خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دې باندې اخلي. وسلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته زه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کره کیږي په دوبي کره کیږي چې دا ډېر بد کوکنار دی او ډېره بیا نه چې دا کوکنار سره راځي نه اوله د خلک راځي دلې کښت کوکنار کوي بیا نه چې ورسره ډېریږي او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او خربوزه او هندوانه او کچالو دا شان نه پرېږدي چې وکرل شي. دا په دوبي کرل کېږي. پخوا په پسرلي وه اوس بیا په دوبي کرل کېږي چې اوبه یې هم وچکلې ډېرې کښته کړلې. څاګانې هم وچکلې چې مصرف یې هم ډېریږي. کروندګر یې هم تباه کړل. چیډ یې هم ګران کړل چې دا یو ډېر ناوړه یو سلطان دانه رقم عمل شروع سوري. دا څلور کاله کېږي. دا په شاولی کوټ په نیش په لام په غورک ولسوالۍ کې په دې څلور ولسوالۍ کې دا کښت په دوبي شروع شوی دی. چالانه د اوسه هېڅته باسه دې کال شروع دی. خلک ولاړ دي کړي چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړی هم هندوانې ګران کړلې هم یې وجاتو ترکاري باندې ګران کړله او هم یې د اوبو څاګانې شوه کړې. کښته اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي. دا هر ورځ اوبه غواړي مصارف غواړي تیل غواړي او هر ورځ دوا غواړي. نو زما د لوړپورو چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي. د دې پر ځای باید حکومت په دې کروندګرو ته زړوني او نور د میوجاتو تخمونه او نور شیان ورکړي چې هغه وکړي چې خلک ګټه ځینې واخیست صادرات پیدا کړو اجر دغه وکړو. نو دا کوکنار باید بند شي. ما نه چې او د دې سره بیا نه چېم راغلې ده په دې سره بیا نه چې نه اولاد بیا ګانه خلک راځي دلته مینونه هم پټي نور کارونه هم کوي چرکې هم کوي. وسلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالرحمن خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. ما د اوس حکومت کې چې کوم د کابل او د ننګرهار ترمنځ کوم حلقوي سړک شروع شوی دی د هغې کار ډېر قرار سلو روان دی. هیله لرو چې دا ډېر تېزۍ سره کارته ته ورسېږي چې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او د بله لاره ډېر اوږده ده او ډېرې ستونزې دي.
السلام السلام علیکم و رحمت الله. زین احمد الله عبد القیم د دباغت ولایت د بلمغاد ول سوالین خبرې کوم. زه دا هیله لرم چې اشرف غنی وویل چې زه خدای رس د مرکب زه به ترکان اول په ترکان جوړ کړم تر اوسه هیڅ ونه کړو.
سلام. السلام علیکم. زردت سارا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د محمد خان کلی شتا سره پر لاین یم. زما اول د معروف پرهیټ په اړه د پلاویدامې د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې دغه مرور چې کوم غوره بخي زیات لګښت لرونکی لوړ دی او دې په پیاره هیڅ نه وایي چې اچوړي لري نه خلک وایي چې دا روډ جوړیږي څوک بیا وایي چې نه جوړیږي موږ غواړو په دغه په نامې د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه دغوښه به د یا معلومات ورکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات راپسې یا بله تر هغه هم پسې زیات شي نو زموږ دغه غوښتنه ده چې باید د په نامې ریاست په دغه اړه معلومات وټول مهرکانو او زموږ ګران وطنپال ته ورکړي وسلام به احترام
ګران کندهار نه خبره کوم حسن د پکتیکا دی ولایت یم نه د خوشامند ولسوالی زموږ په خوشامند ولسوالی کې ډیره ساحه پاته دي چې په نه شبکو چې حکومت نشته پکشي کې یو شای نشته پکشي کې خلک ټکر ټکر دي خلک در په دره دي نه سکول سته نه مدرسه سته نه مکتب سته یو شای شکر نشته کوچنیان لویان ګرځه دغه شوري ګرځي خارو لولو خارو ته ولاړ شي زمای پلاستیکان ټولوي کورونا بار کې د دوی ولاسي یا جلال آباد ته ولاسي یا کندهار ته ولاسي یا چیرته ولاسي نه نو یا نه مزدورې کوي خو هغه مزدورې نه پیدا کیږي کښې نه پلاستیکان ټولې د ټول سکتور دی په دوګو باندې نو دا به خیر وبندي او څه وخت میږي څرنګه به سمیږي دا شي خمرام ته ورسیږي او لویان چې بیا به نو د راکټ واخلې بیا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي بیا به نو طالبان چې بیا به نو ځوان مرګي جوړیږي په وطن کې به پټاونه کوي نو باید چې ډېره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړې وکړي ډاکټر عبدالله او اشرف غنی ته زه ډېر سلام وړاندې کوم چې باید دغه دې ته ډېره توجه وکړي وسلام به احترام
السلام علیکم زه د ورګدان ولایت چاچن ولسوالۍ محمد هاشم خبرې کوم زموږ په خوا کې بیسین خدا استاد وشي په بازار کې دا ډېر کمزورې زه د مخابراتي افغان بیسین مخابراتي شرکت ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خدا راوي دا خدا چې دا ډېره کمزورې ده اوس په دې څو وخت کېږي کرارې بس د اووه بجو د مازدیګر د اووه بجو سه بس کره کار پرېږدي بره باندې در صاف تسلور بجو پرې هیله ده چې دا غو مشکل بره حال کې دا خدا چې ډېره کمزورې ده خلک پر ډېر دي د ورځې بالا بس کار نه کوي پلا پلا کار ګرځي پر مخ پرېږدي نو بس د خلکو د ډېروالي د لاس هغه مشکل لرو هیله ده چې دا د افغان بیسي مخابراتي شرکت ګډونوال دغه زما خبره واوري السلام علیکم
سلامونه امنې کې هیلې مې ومني زه د کندهار ولایت نه شفیق حمدر صاحب سره خطناس کیم د دغه نوي حکومت لویه توپه چې موږ ته راکړه هغه توپه همدغه ده او ټول ملت هم ورڅخه خوشحاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راوځل او هر یو د خپل کاروبار د خپل دوکانداري او د خپل خاري څخه بیزار دي زه هیله کوم محترم رئیس جمهور اشرف غنی صاحب څخه او د محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دا اقتصادي بحران ته د قرآن په لحاظ سم وکړي او که چېرې دا د حکومت نه څه کولی پېښ دي بل چاته استعفا ورکړي بل چاته وسپاري
السلام علیکم ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کې لرم سلام د محترم رئیس صاحب اجرائیه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی صاحب څخه خواهش کوم چې د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکي کې موقعیت لري د سمر بیر عمر کې چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ باندې رئیس جمهور څخه خواهش کوم چې دا مسجد جامع فعال د اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه د دې مسجد جامع کې بعد لمونځ کې دا مسجد جامع ډیر عمر کې چې فعال شوی دی او فعال شوی دی دا د مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانانو ورون یو لم المنسی کوله دروازې بند دي محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کوم چې امر دی وکړي چې د کندهار لوی مسجد جامع بعد خلاص ټول مسلمانان ورون المنځ کې مننه د خدای په امان
السلام علیکم زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاص را پرېږم زما نظر دا دی چې دا بندیان چې افغانستان کې بندیان دي دا په زرهاو زرهاو نو دا بندیان چې د تسوای د حکومت مشران وایي چې موږ د بشري حقوق په بای کو دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دوه نه دي بندیان دي آیا دغه چې شپارس کاله یا پنځلس کاله قید دي د دې حق نه لري چې د خپل زوی یا د دې مېړه یا د ورور سره وګوري؟ آیا دغه بشري حق دی چې دی د خپل زوی سره خلوقلو نسي دلی او دې وایي موږ بشري حقوق پر ځای کوو؟ بشري حقوق دا دي چې دی د زوی پنځوس کاله دغه لس کاله او شل کاله کښېني، دا خو بشري حق نه دی، خو باید د خپل زوی د خپل مېړه سره دا شل خو باید وګوري. یو دا پوښتنه کوم، عباس الله په کلام کې دا سپینځلي وو نیونیانو کوشنیان نه خلاص دي، آیا د دوی په دغه قانون کې کوشنیان هم بندیان دي، سپینځلي هم بندیان دي، نیونیان هم بندیان دي؟ دا څنګه بشري حقوق دي؟ اخره خبره دا کومه چې د خپلو مشرانو څخه دا غوښتنه غواړم چې آیا دغه بندیانو ته د مشته حیوانات په سترګو وګورئ، د هغو څنګه پر وخت باندې خوراک ورسره کېدی، هغسې درملنه کېدی؟ آیا زه دا غواړم چې د دغو بندیانو جمع درملنه وزي د باغي مشته حیوانانو په سترګو ورته وګورئ؟ والسلام.
بله السلام علیکم، زبات سالار ما د کندر ولایت معروف ولسوالۍ استاذ سره په تماس کې زما یو غوښتنه د نوي وعلي صاحب محترم څخه معین عزیزي صاحب څخه دغه ده چې معروف خلک د معروف د روډ په اړه ډېر نهیلي شوي دي، غواړم د معروف ته خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي. هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټولې اړتیاوې او ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه نویسات تاسو ته پیغام پرېږدم چې موږ د پنځو مشکل دی او هر څوک لري د دې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ نو پیسې ته وځو پرې ګټلې هم نه یې، یعنی موږ د ویلې څه پای پیسې یو یا زر افغانۍ دي چې موږ یې میاشت نه کېږي هغه تعویل وو، اوس بیا مستقیت والا را روان دي، ملات والا را روان دي چې یو را کوشش زر افغانۍ مس مالیا اخلي او موږ اوس پرې دې میاشت کار نه کړی، موږ په تیل باندې ګولا کوي مس کېږي دی یو را کوشش زر افغانۍ مالیا غواړي. نو موږ تاسو خپله دا چې تاسو باید دا مسولینو ته امر وکړي او دا ټول خبرې در مسولینو پرې ورسوي چې دا پیسې څلشکي او دونه ظلم نه کوي، ځکه چې موږ درته د کار کېږو موږ له تاسو کوم شنو. والسلام.
السلام علیکم، زنی سر احمد د کندهار ولایت تجړی د ولسوالۍ ته خبرې کوم. د کندهار ولایت تجړی پولیسوالۍ کې دلته خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي، دا موږ سکلانې پر خلکو بند کړی دي، نو خلک خو له خپل خواري او زړه غریبۍ نه کولای، موږ د ورته پر چارواک صدا غواړو چې موږ سکلانې د جری لکې ځکه چې وس خانان خرج غږ ضرورت نور تر مټر چلی او د خواران غریبان خلک دا د مشکله وس نه لري چیرانې سي کلری غې نه سره استلای، نو خامہ خو زرنج مټر دا شی سره نس پیدا کولای، موږ د ورته پر مشران صدا غواړو چې د جری د جری لکې. والسلام.
زما پیغام د ازادۍ راډیو د غیر خبرې دوه ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او نور منصبینو ته ورسیږي چې د دوی د ریاست جمهوریت په وخت کې د کاندیدۍ په وخت کې خلکو خپل وینه پر ورغوی واخیستله، دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته د اسلام د افغان د مرد په نامه، نه اسلامیت معلوم دی نه افغانیت معلوم شو نه مرضي معلومه شوه. د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم، نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړي وې ولې بندې کړي دي، اردو وو ولسوالۍ وو په لوسو ګردو، که دغه د اسلام او د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي که نه یې، نو د مظلوم ملت غږ دي دوی واوري که نه اوري، خدای خو یې اوري. ورځ عشر خو ستا که مسلمانان دي خو سم د اسلام رفتار دي وکړي، که مسلمانان نه دي نو خلک دې کور کې شي باره خلک په ځان وپوهېږي. نو زما پیغام دغه دی، سل په سل کې به دا پیغام باید ورسېږي. السلام علیکم.
مطلب خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه، پکتیکا ولایت کې بیخي د خلکو مشکلات نه، بیخي اداري فساد بیخي په ښکاره روان د ولایت نه، والي لري نه قومندان لري نه هیڅوک لري، هیڅوک داس نهشته چا ته ورشي او هغه سړي ته زړه وکړي او هغه ستا کار وکړه ستا هجرت وکړه، ورو لکه بیخي زیات مشکلات دي وروره، خلک یې په بدوی سره کل کل وروره، که هېڅ رسدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه، دې په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ته لاندې کوي او باطل ته پورته کوي. سرمایه‌دار سړی همیشه همیشه کامیاب د محکمې ته تیار ده، سروالی ته سروالی هم د په ګټه د محکمه هم د په ګټه د سرمایه‌دار سړی په خاطر، د غریب سړي هیڅوک غږ نه اوري، ولایتي رهبري هیڅ اراده دې نه لري چې اداري فساد ورکه زموږ غوښتنه د ازادي راډیو له لارې چې اشرف غني چې دا ده چې هغه ورځ چې تا اوله لوړه کړله او لوړه دې اخیستله او تا ویلي زه به اداري فساد پوره کوم، یعنی هغه لوړې دغه شي سره لا کوم قول چې تا الله تعالی له قرآن سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کېږي، که چېرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ونه نیسي. دا د فساد مخه ډېر اسانه نیول کېږي که څوک اراده ولري. وسلام په احترام.
که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز او نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې لاره یې تر مسولینو ورسوي، نو کولای شئ هغه شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خبرونې په پای کې درته اعلان وو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.